ساعت لس بجی شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوریب چې د افغانستان پخوانی ولسمشر وایي چې د اپوزیسیون د جوړولو اراده نه لري. د پاکستان صدر اعظم د افغانستان له ولسمشر سره په کتنه کې د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړ. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل د دې ساعت په خبرونه کې له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. لومړی به سید کمال شاه عارف د افغانستان او سیمې او نړۍ خبرونه در واوروي.
د خبرونو سرچکی په خوانی افغان ولسمشر حامد کرزی هغه وزیر رات کړی چې ګوند د نوي حکومت پر وړاندې د سیاسي اپوزیشن جوړولو هڅه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په لغمان او غزنی ولایتونو کې د تصفیوي عملیاتو په لړ کې شپږ وسوال مخالفین وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري چې نن له اروپای مشرانو سره په کتنه کې د اوکرين په ختیځ کې د روسیې د پوځي ارغل په اړه خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل په خوانی افغان ولسمشر حامد کرزی هغه وزیرات کړی چې ګوند د نوي حکومت په وړاندې د سیاسي اپوزیشن جوړولو هڅه کوي. نوي ولسمشر ته د واک تر انتقال وروسته په خپل لمړني مرکه کې حامد کرزی ازادي راډیو ته افغانستان اپوزیشن نه بلکې د افغانان ترمنځ همکاري ته اړتیا لري.
زبر نه وایي دا چې اپوزیشن نه جوړوم بلکې نور ته بوم دا توصیه کوم چې دا سیاسي اپوزیشن دا خبر پیژدي بلکې ټول سره کار سبد او دا خبر ورسو.
شاغلی کرزی یو بیا په افغانستان کې سولې د پاکستان او امریکا د اهداف قربانی وبلل خو په نهال کې د سولې د هڅو بللی کې دوه ته هم هیلمندي و شو ده. لازادي رډو سره د افغاني افغان ولسمشر حمید کرزی بشپړ مرکه ده نن ورځ او سبا اوریدلی سي. د هرات په زرګون اوسیدونکو پرون د دې ولایت د ولایتي شورا د پخوانی مرستيال عزیز الله نجفی زاده پروژې د اعتراض په توګه مظاهره وکړه او د افغانستان له حکومت څخه د امنیت ټینګولو او د نجفی زاده د قاتلینو د نیولو غوښتنه وکړه. عزیز الله نجفی زاده د اهلی تشیو له دنی عالمانو څخه وو. په هرات کې سیمویز چرواکو د گاوندوی هیوادونو استخباراتي کړي په دې ولایت کې پروستي وژنو کې پړیو بللې او ژمنه کړي چې د هرات ولایتي شورا پر پخوانی مرستيال عزیز الله نجفی زاده برتکونکې به ډیر ژر ونیسي. نجفی زاده د پنځم فورز د نامعلوم سانو په دزکشي او وجلسو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په لغمان او غزنی ولایتونو کې د تصفیوي عملیاتو په لړ کې شپږ وسله مخالفین وژلي او څلور نور ټپیان کړي دي. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر وایي چې د دوه عملیاتو پر مهال امنیتي ځواکونو ته یو لس مل سپک وسله هم په لاس ورغلې ده. د دفاع وزارت دغه راز وایي چې تیر ورځ د کابل د بګرامي ولسوالۍ د الوخیل په سیمه کې دوه تنه منشخون کې د خپل مين په چاودنه کې وژلسول. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستۍ کې څو ځله په کابل کې د ملي اردو په ځواکونو د من چاودنې وسوي او د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ لزینو بهرنۍ اثر صرف دی ډالر بدیږي. یو امریکایي ډالر اته 500 افغانۍ، یو یورو 2 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پوند 9 افغانۍ لاس پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ دیرش پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ اتیا پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ. بیا هم شرغلاست. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري چې نن له اروپای مشرانو سره په کتنه کې د اوکرين په ختیځ کې د روسیې د پوځي ارغل په اړه خبرې وکړي. اوباما په استرالیا کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې ترڅنګ له اروپای مشرانو سره دا خبرې په داسې حال کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکرين د کړکېچ په خاطر په سرمشرزه کې د نړۍ د مشرانو له تازه انتخابونو سره مخامخېږي. اوباما پرون ویلي و پر اوکرين د روسیې ارغل نړۍ ته خطر دی. د امریکا د پوز لید رسیس په اربیل کې د کوردستان د کورواک سیمې له مشر محمود مسعود برزانی سره په کتنه کې د اسلامي دولت وسلوال پر ضد د جګړې په باب خبري وکړه. د امریکا لید رسیس جنرال مارتین ډیمپسي تر دې مخکې پرون په بغداد کې د عراق له صدر اعظم حیدر الیبادی سره کتلیو. د ډیمپسي ویندوی ویل چې د نوموړي د سفر اصلي هدف دا دی چې د عراق حالات تازه لنږدي او ګوري معلومات ترلاسه کړي او د اسلامي دولت وسلوالو سخت دریځ پر وړاندې د عملیاتو پر څلنګوالي ځان سم پوي کړي. کرملین هغه راپورونه رد کړی دی چې ګوند د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د استرالیا په برسبین کې د شلو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه تر پلانسي وخت مخکې پریږدي. په راپورونه کې ولسی وی چې پر پوتین د اوکرين د کړکېچ له کابل د لویدوز مشران فشار د سبب سوي چې نو وړي تر وخت مخکې لغونډي ووځي. یو روسي چارواکي چې نو مې نه دي شو دل سوي لویدوز رسنۍ ته ویلي پوتین به د یکشنبه په ورځ د سرمشري یو کاري جلسه پرېږدي او له استرالیا څخه روسیې ته تګ به را مخکې کړي څو په مسکو کې ځینو غونډو کې برخه واخلي. خو وروسته د کرملین د ویان دیمیتری پیسکوپ له خولې انټرفاکس خبري اجنس ته ویل ولسمشر پوتین به تر هغې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هېوادونو د مشرانو غونډه کې پاتې شي څو چې ټول کارونه پایته نه وي رسېدلي. د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د مشهور زلمی سندرغاړي مرتضی پاشایي په زرګونو مینهوال د نوموړي د مړینې په ویر کې لارو کوڅو ته راوتلي و. دېرش کلن پاشایي وړ مراجمه د تهران په یوه روغتون کې د معدې د سرطان ناروغۍ له امله مړ سو. د نوموړي د جنازې مراسم نن یکشنبه په تهران کې ترسره کیږي. د نوموړي مینهوالو شمې بولې کړې وې او په کوڅو کې د پاشایي سندرې زمزمه کولې. د ازادي راډیو فردا څنګه وایي د دې راټولېدونکو پر خلاف د پولیسو اقدامات د یو شمېر نشوتو او ان د ځینو کسانو د نیول کېدو سبب سوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړی چې پر هیواد به د لویدیز بندیزونه سرچپه نتیجه ورکړي. د جرمني آی آر ډی ټلویزیونی شبکې سر مرکه کې چې لنډه برخه پرون شنبه خبره سو ولسمشر پوتین ویلي لوی مارکیټونو ته د روسیې مخ نیول به د لویدیز صادرات ته زیان ورسوي. دا بشپړ مرکه نن خبریږي. پوتین همدارنګه ویلي روسیه نیت نه لري چې له اوکرين څخه هغه 3 میلیارد ډالر پور تر وخت مخکې وغواړي چې تیر کال د هیواد ته ورکړي. خو خبرداری ورکړ چې بندیزونه یو شمېر روسیې بانکونه زیانمنولی سي، لکه د روسیې د تی گاسپروم بانک. د نوموړ پوینا دا به د دې سبب سي چې د دوی له اوکرين څخه میلیارډونه ډالر پور وغواړي. او د ګورجستان په پایتخت تبلیسی کې پرون شنبه د اپوزیسیون تر دېش زرو زیات هم ملاتړو د روسیې د حکومت پالیسي پر ضد او همدارنګه د ابخازیه او جنوبي اوسیتیا د بیلتون غوښتونکو پر ضد چې کرملین یې ملاتړ کوي لارین وکړ. د مظاهره چانو چې ګورجستان او اوکرين بیرغونه پورته کړي ول ځان سره یې هغه شعارونه هم لیږدول چې پرې لیکلي وو پوتین ودروي. دا کسان د ګورجستان د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی په مشرۍ د ملي متحد غورځنګ د ګوند په غوښتنه لارین ته راوتلي. ساکاشویلی خپل مظاهره چانو سره د ویډیو اړیکې لاري پر لارین کوونکو کې شریک سو او لارین کوونکو نوم په شعارونو کې هم یادوه. د سکا شویلی د ګوند غړي واکمه د ګوند تورنوي چې د روسیې د هڅو په وړاندې بې پروايي کوي او په پټه هڅه کوي چې ابخازیا او جنوبي اوسیتیا له روسیې سره یو ځای کړي. دا ول ازادي راډیو څخه تر دې مهاله پورې د افغانستان سیمې او نړۍ ورسته خبرونه.
لاس پجې او و دقیقې د تاسیس مو شخ لازاري رادیو څخه خبرې د ازاري رادیو د دې خبرونې په دوام کې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وایي
چې زه نه یوازې چې اپوزیشن نه جوړوم بلکه دغه سو حرکت او دغه سو اعمال مخالفم. افغانستان اپوزیشن ته ضرورت نه لري.
د پاکستان صدر اعظم د افغانستان ولسمشر سره په کتنه کې د افغانانو په مشهد د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړ. د نوي کابینې پر سر د دوه خواو ټیمونه نتیجې ته نه دي رسیدلي. ولسی جرګې پر ماشومانو د جنسي تیروي په وړاندې اندېښنه ښکاره کړه. افغانانو د پاکستان د کرکټ الف ټیم ته پر ماتې خوشحالي وکړه.
زنده باد افغانستان.
خوشاله يم چې افغانستان پاکستان ته په
نن کاروبارونه کوي. افغانستان
پاکستان وایي په شمالي وزیرستان کې د شو بدو طالبانو له توپیره پرته عملیات کړي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوونیس پروګرامونه لرو. مخکشي شزي او ژوند پشي بوکي لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وایي افغانستان سیاسي اپوزیسیون ته اړتیا نه لري. نو مو ویل ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې د واک له انتقال وروسته لومړنۍ مرکه وه وویل افغانان اپوزیسیون نه بلکې له یو بل سره همکاري ته اړتیا لري. ښاغلی کرزی همدارنګه وویل تروریزم ځینو هدفونو ته د رسیدو لپاره د ځانګړو ډلو لخوا د یوې وسیلې په توګه کارول کیږي او دې وسیلې په افغانستان کې له خلکو ډیره قرباني واخیسته. په دې اړه تفصیل اجمل اندروي.
په دې ورستیو کې د سیاسي خبرې شوې چې ګوندې په خانه افغان ولسمشر حامد کرزی د نوي حکومت په وړاندې د یو پیاوړي اپوزیسون د جوړولو هڅه کوي. خو له ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې حامد کرزی دا وزیرت کړی. نوی ولسمشر ته د واک تر انتقال وروسته په خپل لومړنۍ مرکه کې ښاغلي کرزي وویل افغانان دا مهال اپوزیسیون نه بلکې له یو بل سره همکارۍ ته اړتیا لري او نوموړی د دا ډول یو اقدام بشپړ مخالف دی. نوموړی وویل په افغانستان کې د شتو ستونزو د هواري لپاره د افغانانو ترمنځ زیات مشترک کار ته اړتیا ده.
نه دا داسې خبر نه ده، بلکې زه نه یوازې دا چې زه اپوزیسیون نه جوړوم، بلکې د دغسې حرکاتو او د دغسې اعمالو مخالف یم. افغانستان اپوزیسیون ته ضرورت نه لري. افغانستان د ټول افغانانو ګډ کار او هڅې او کوښښ ته ضرورت لري، تر څو دا وطن ټوله په یوه سلا منزل مقصود ته چې سوله او آبادانی د افغانستان هغه ته ورسو. نو زه به نه یوازې دا چې اپوزیسیون نه جوړوم، بلکې نورو ته به هم دا توصیه کوم چې دا سیاسي اپوزیسیون دا خبرې پرېږدي، بلکې ټول سره همکار سو باید او دا خبره ورسو.
ښاغلي کرزي همدارنګه وویل افغانستان د امریکا او پاکستان د اهدافو قرباني شوی، خو نوموړي په دې هیواد کې د سولې د هڅو بریالیتوب لپاره هم هیله مند و خوده. نوموړي زیاته کړه یو شمېر ځانګړې ډلې تروریزم خپلو اهدافو ته د رسیدو د یوې وسیلې په توګه کاروي او دې وسیلې له افغانانو درنه قرباني واخیسته.
د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي بشپړه مرکه نن ورځ د ازادي راډیو په خبرونو کې اوریدئ شئ. دا مرکه د 15 بجو له خبرونو وروسته وړاندې کیږي.
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نو ورکی چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
سو یمو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ بزمګه کینو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې پاکستان ته تللی و د دغه هیواد له چارواکو سره په نورو مسایلو سربیره د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې کړې دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. په دې اړه هم په دې خپرونه کې راپور لرو چې لږ وروسته وړاندې کیږي. یو شمېر افغان سوداګر د ټپي د پروژې د عملي کېدو لپاره د یو شرکت جوړېدل ګټور ګڼي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د بهرنیو اړیکو مسؤل آزرخش آفیزی وایي تر امنیتي مسئلو وروسته دغه شرکت د ټاپي د پروژې اقتصادي چارې بشپړوي. په دې وروستیو کې د آسیا پراختیایي بانک د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند لخوا د یو ګډ شرکت د جوړېدو خبر ورکړ. د دغه بانک یو مشر وایي چې دغه شرکت به د ټاپي یا د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د نلیکې په اړه کار وکړي. په دې اړه حمیده آرون عثمان راپور لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو چارواکي وایي چې د ټاپي د پروژې د عملي کېدو لپاره د یو شرکت جوړېدل ضروری و او د دغه شرکت په جوړېدو سره به د ټاپي د پروژې اقتصادي چارې بشپړې شي. د دغه خونو د بهرنیو اړیکو مسؤل آزرخش آفیزی له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې ویل چې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند لخوا د ټاپي د پروژې لپاره د شرکت جوړېدل د دغه پروژې اقتصادي اړخ پیاوړی کوي.
تقریبا 10 کال په برمنول تر څو چې اختلافات راسر شو او دوی حکم ته ورسېدل چې دا ټاپي پروژه پلی شي. په سیاسي لحاظ دا موضوع ترسره شوي او په امنیتي لحاظ هم دوی حکم ته رسېدلي. یوازې اقتصادي جنبه یې پاته ده چې دا شرکت وظیفه لري چې
په دې وروستیو کې د آسیا پراختیایي بانک لخوا په یوې خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند د ټاپي د پروژې د عملي کولو لپاره د یو شرکت پر جوړېدو سلا شوي دي څو د غازو د دغه 1.7 کیلومتره نلیکې د تیرېدو پر سر کار وکړي. په اعلامیه کې د آسیا د پراختیایي بانک د لویدیځ او مرکزي آسیا د څانګې د مسؤل کلاوس ګیرهاوس لخوا د دغه شرکت جوړېدل د ټاپي د پروژې د تطبیق لپاره یو مهم ګام ګڼل شوی دی. موږ په دې اړه څه وکړه چې د افغانستان د قانون او پټرولیمو د وزارت د چارواکو نظر هم راوخلو خو بریالي نشو. خو اقتصادي کارپوه سیف الدین سیحون د ټاپي پروژه یو اوږدمهاله پروژه ګڼي او وایي که څه هم چې یو شمېر هیوادونه لکه پاکستان دغه پروژې او د هغې له لارې انرژۍ ته سخته اړتیا لري خو د دغه پروژې په وړاندې خنډونه رامنځته کوي. خو استاد سیحون د ټاپي د پروژې لپاره د یوه شرکت جوړېدل امیدواروونکی خوځښت ګڼي.
د شرکت خپل کار پیل کړی دا یو خزیره دی د ټاپی پروژې د فعالیت لپاره زمينه برابروي دا چې په دې لړۍ کې کوم ستونزې پیدا کیږي دا جلا خبره ده خو زما پان د فعالیت لپاره د تصمیم نیول مهم دي
د ټاپی د پروژې پترات کې د 1800 کیلومتره نلی کې لارې به هر کال 40 میلیارد متر مکعب طبیعي غاز له ترکمنستان څخه د افغانستان لارې پاکستان او هند ته انتقال شي او دغه غاز د انتقال لدارکه به افغانستان 400 میلیارد ډالر ترلاسه کړي
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ څرګند کړی او ټینګار کړی چې دا بهیر باید د افغانانو ترمنځ د افغانانو په مشرۍ وي د پاکستان پوس هم د ولسمشر غنی دا سفر د سیمې لپاره نیک فال ګڼلی دی اجمل ان د دې موضوع تفصیل اوروي
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په لیدنه کې د افغانانو ترمنځ د سولې له بهیر ملاتړ څرګند کړی او ویلي دي دا پروسه باید په بشپړ توګه د افغانانو په مشرۍ او په دوی پورې اړوند اوسي پاکستان له اوږدې مودې راهیسې د افغانستان پر چارواکي اسلري د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ تیر افغان حکومت په دې وروستیو کې له پاکستان سره ترنګلې اړیکې لرلې د هیواد ته د نوی ولسمشر اشرف غنی سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خکېدو یو هڅه بلل کیږي اشرف غنی چې د سپتمبر په میاشت کې د افغان ولسمشر په توګه لوړه وکړه د پاکستان سره د اړیکو خکولې خپل لومړیتوب بللې افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون خپلو کې لیدنې وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د یوې دوستانه لوبې نندارې ته کېناستل چې لوبه افغانستان وګټله په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه په وتلو دي د دې هیواد اقتصاد کمزوري کېدو خواته روان دي ولسمشر غنی د سولې په هڅو سربیره د اقتصاد رغونې هوډ هم څرګند کړي څو د دولت د بودیجې له کمښت سره مناسب چلن وشي په عین حال کې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه وایي چې ښاغلی غنی د خبرو اترو میز ته د طالبانو د کینولو په برخه کې هم هیله مند دی او نوموړی په دې برخه کې د پاکستان ملاتړ ته اړتیا لري ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم په وړاندې وویل زموږ دواړو هیوادونو برخلیک له یو بل سره تړلې تروریزم سرحد نه پیژني د اشرف غنی په وینا د پاکستان بې ثباتی پر افغانستان او د افغانستان بې ثباتی پر پاکستان اغیز کوي ولسمشر غنی په عملی اقداماتو ټینګار وکړ ویل د نوی غواخونو په اړه زموږ شریک درک به موږ په دې وتوانوي سو داسي ولار خپل کړشي پکې پر اعمالو تمرکز وشي او اعمال الفاظو لوري خبري وکړي په داسې حال کې چې د ولسمشر غنی د لومړی ورځ لیدنې تر ډیره په اقتصادي او سوداګریزو مسلو متمرکز وي نو موړی د یوې سیمبولیکي لیدنې په ترڅ کې په راولپنډي کې د پاکستان د پوز مرکز ته هم ورغی او هلته د هغه پاکستانی سرتیرو لپاره د ګلونو د ایخودو په مراسمو کې ګډون وکړ شي د سختریزو په وړاندې جګړه کې وشل شوې د پاکستان د پوز وایاند سیمبجوا د ټوئیټر لاري په یو پیغام کې د ولسمشر غنی دالی د نه د سیمې لپاره یو نیک فال بللې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي افغان طالبان لډیر وخرایسي د افغانستان او پاکستان ترمنځ له قبایلی سیمې څخه د خپل خوندې اډو او د جنگیالیو د جذب او روزنې لپاره کار اخلي په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکي له طالب مشانو سره د اړیکو په لرلو اعتراف کوي خو وايي پر افغان طالبانو مستقیم واک نه لري
جان باز فهم له زابل څخه په راستولې سمس کې لیکلي چې له افغان ولسمشر څخه مننه کوي چې په خپل ورتک سره د افغان لوبغاړو احساسات پیاوړي کړل ستاسو نور اوریدونکو پیغامونه چې د افغان بیسیم د اتسوا اتل شمیرې لاله ریمو راستولې دي د دې خبرونې په ترڅ کې ورسته وړاندې کیږي
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
وسپار رحمت الله افغان درته وای چې د کابل نننې ورسپانو سلی کړي
کابل چاپ غنو ورسپانو پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی احمدی د سفر پاړه لیکنه او تبصری کړي دي سرنوشت خپلواکي ورسپانې د ولسمشر غنی له قوله لیکلي له پاکستان سره همکاري مو د بهرني سیاست مهم عنصر ده وړاندې په مطلب کې راغلي دواړو هیوادونو ته ګډ غوښونه متوجي دي خو ګډ فرصتونه هم شته چې دواړه هیوادونه باید ترې ګټه پورته کړي د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي نه یوازې افغانستان او پاکستان بلکې سیمه هم له دغه فرصتونو باید ګټه واخلي د سرمقالې په پای کې یادونه شوې افغانستان باید په پاکستان باندې تر ډیره ډیپلوماټیک فشارونه راوړي ترڅو د همکاریو په برخه کې کړې ژمنې عملي کړي. د محور په سرمقاله کې راغلي له پاکستان سره د اړیکو په نوي فصل کې باید د فشار له وسایلو پوره پوره ګټه واخیستل سي. د لیکوال پاند دا مهال افغانستان په دې هیواد د فشار له ډلې یو هم هغه یې اوبه دي. که چیرې په کور دننه د اوبو سالم مدیریت وسي نو په اقتصادي لوبه کې به افغانستان د انتخاب پر ځای کارولی وي. د ملي ارمان ورځپاڼې د سرمقالې لیکوال بیا پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر ته د شک په سترګه ګوري. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي ولسمشر اشرف غنی سفر پاکستان ته د پخواني ولسمشر حامد کرزي د سفر په څیر ده چې افغان ولس ته یې هیڅ لاسته راوړنې نه درلودې. د انیس ورځپاڼې په سر مقاله کې یادونه سوې پاکستان ته د ولسمشر سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو ښه تاثیر اچولی سي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د پاکستان ولسمشر او د دغه هیواد چارواکو په افغانستان کې د دوی لاسوهنه لمس کړې او اوس غواړي چې د ولسمشر غني په ورتګ باندې دغه لاسوهنې ته بل رنګ ورکړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغان ولس پاکستان ته د ولسمشر غني سفر په نیک پال نیسي. هیواد دولتي ورځپاڼې پاکستان ته د ولسمشر ممنون حسین له قوله لیکلي هیواد له افغانستان سره صادقانه مرستې ته چمتو ده. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي د افغانستان د سولې موضوع اوس د نړیوالې ټولنې د زیاتو پاملرنو په محراق ځای لري.
څو شېبې مخکې د کابل د دارالامان په ساحه کې د درنې چاودنې ږغ واورېدل شو. ځانسري راډیو خبریالان هڅه کوي چې د دې پېښې جزئیات معلوم کړي. په همدې خبرونه کې به هڅه وکړو چې د پېښې جزئیات تاسو ته واورو. د ولسمشر او اجرایي رئیس د استازو ترمنځ د اختلافاتو له امله د کابینې د جوړولو د کمیټې کار نتیجه نه ده ورکړې. د دې کمیټې یو غړي اسدالله سعادتي د اجرایي رئیس د استازو لخوا د کابینې د نیم په نیمه ویش غوښتنه د افغانستان د اساسي قانون او د ملي وحدت د حکومت د موافقه خلاف ګڼلې ده. خو د حکومت د اجرایي رئیس استازي وایي چې د ولسمشر غني استازو باید د دغو خبرو په شریکولو کې له بیډي کار نه وای اخیستی. اجمل تورمان پر راپور لري.
د کابینې جوړېدو ته د ګډې کمیټې په نویو باسونو بلاخره کومه نتیجه ورنه کړه او د کابینې د غړو د ټاکلو کار ولسمشر او اجرایي رئیس ته پات شو. د دغه کمیټې غړي وایي چې دوی تر اوسه پورې 14 غونډې کړې دي خو د دواړو خواو ترمنځ د اختلافونو له امله خبرې اترې بې نتیجې پات شوې. د کابینې د جوړولو په کمیټه کې د ولسمشر یو استاد اسدالله سعادتي ازادي رادیو ته وویل چې د اجرایي رئیس استاد په کابینه کې د نیم په نیمه ګډون غوښتنه کوي چې دا د اساسي قانون او د ملي وحدت له هوکړلیک سره په مخالفت کې خبره ده. خاغله سعادتي خبرداري ورکوي چې د اجرایي رئیس د استادو دا ډول غوښتنې به ښه نتیجه ونه لري.
دو طرف در کل بس شانیست که باید چوکی ها
خواه پا طوله که بحث پا امده ده چه چوکی باید پا دو برخو ویشل سی. هغه که وزارتونه دی، سفارتونه، قنسلگری، ولایتونه یا موینیتونه. لمده باید در دوارو تیمونو ترمند چوکی ویشل سی او بیا پا افرادو بحث وسی. خو موږ وایو چې دا د سیاسي هوکړلیک او په اساسي قانون کې د ولسمشر د صلاحیتونو خلاف خبره ده. باید مشارکت ته پام وسي. چوکۍ د هیڅ شخصي ملکیت نه دی چې په خپل کې سر وویشي. موږ دا شنیو دولت غواړو.
خو د اجرایي رئیس استازي د کابینې د جوړولو او د خپل غوښتنو لپاره خوشبينه دي. د کابینې د جوړولو په کمیټه کې د اجرایي رئیس استازي سید حسین عالمی بلخیوایی چې دوی له قانون نه بهر غوښتنې نه دي مطرح کړې. نوموړی وایي چې اجرایي رئیس له هغه پوسټونو پرته چې د آزاد سیالۍ لاري خلق ورته استخدامیږي په نورو ټولو پوستونو کې نیم په نیمه حق لري.
در تفسیر یا تعبیر از ادارات اقتصادی او دوستان سلیقوی برخورد
نه. د اقتصادي ادارو په تشکیل او تعبیر کې هغه دوستان سلیقوی برخورد کوي. له لفظونو سره لوبه کوي، مشارکت غواړي، نو څه؟ یعنی چې باید له دواړو ټیمونو نه وي. د کلیدي ادارو مشري باید د دواړو ټیمونو ترمنځ برابر وي. تمنو چې دوستان دغه مسایل په دې ډول مطرح کړي. باید موقع ورکړل سوی وای او په دې ډول موضوع ته کتل به ډیر ګټور نه وي چې دوستان تور پوری کوي.
که څه هم هیلی ډیری وی چې د ولسمشر لخوا په ټاکل شوی وخت یعنی 15 ورځو کې به نوې کابینه اعلان شي خو له دې مهلت څخه چې دا د دوه ورځې تیرې شوې دي لا هم د کابینې د جوړولو برخلیک نه دی معلوم. ځینې څېړونکي په دې نظر دي چې د دسمبر په لومړیو کې د لندن له کانفرانس څخه د مخه باید کابینه جوړه شي څو ولسمشر وکولی شي په دې کانفرانس کې د نړیوالو مرستې راجلب کړي.
از کابل تا زابل،
از هرات تا بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
د ولسی جرګې اکثر غړیو د هیواد په ځینو ولایتونو کې پر ماشومانو جنسي تیری وغندل. دوی له حکومت په کلکه وغوښتل چې د دې ډول پیښو عاملان ژر تر ژره ونیسي او سخته سزا ورکړي. په دې موضوع د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان په ځینو شمالي ولایتونو کې پر ماشومو نجونو د جنسي تیریو پیښو د ولسی جرګې غړي په غوسه کړي دي. دوی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې دا اعمال د اسلام د دین او بشري موازینو خلاف وبلل او له حکومت په کلکه سره وغوښتل چې د دې پیښو عاملین د ژر تر ژره ونیسي او په سخته سزا دې محکوم کړي. د ولسی جرګې غړو ویل که حکومت او مربوطه ارګانونه په دې هکله جدي اقدامات ونه کړي، مدني اعتراضونه به پیل کړي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال صدیق احمد عثماني چې په دې ورځ د جرګې مشري کوله، د جرګې د غړو له سرګندونو وروسته وویل:
تجاوز بالای دختران و یا پسران نابالغ و یا اختطاف خانم ها
په نابالغ نجونو هلکانو جنسي تیری او یا د ښځو تښتونه هغه څه دي چې د جمهور ریاست د مقام پولیسو او د لوی څارنوالۍ توجه ورته راړوم. لکه څنګه چې د پغمان د قضیې په وړاندې عمل وسو، د دوی په وړاندې هم ورته دریځ ونیول سي.
پر وړو نجونو د جنسي تیری په حق له د ولسی جرګې د غړو غوسه په داسې حال کې راپارېدلې چې راپورونه وایي تېره اونۍ د تخار په ولایت کې پر یوې 3 کلنې او 12 کلنې ماشومې جنسي تیری شوې دي. همدارنګه نور راپورونه وایي چې د بلخ په ولایت کې هم ورته پیښه شوې ده. د ولسی جرګې غړو د افغانستان د علماو په شورا هم غږ وکړ چې د دې غیر انساني او غیر بشري اعمالو په ضد اواز پورته کړي. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چارواکي بیا وایي چې دوی غواړي چې د دې تیریو عاملینو ته د سزا ورکړل شي. د دې کمیسیون وایاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل:
ټول هغه مصیبین او عاملان چې د خود پر وړاندې تاوتریخواله کوي، هغوی باید ونیول شي او مکمل منصفانه او عادلانه محکماتي جریان په دې باندې پلی شي.
د افغانستان د بشر د حقونو د کمیسیون د معلوماتو له مخې په تیر و میاشتو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي 1215 پیښې له مختلفو ولایتونو څخه ثبت کړي دي.
د افغانستان او پاکستان د جګپړو حکومتي چارواکو په حضور کې د شنبې ورځې د پاکستان الف لوبډلې په وړاندې د افغانستان د الف لوبډلې بریا په مرکز کابل او ولایتونو کې د خوشحالیو په جشنونو ولمنځل شوه. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زتران د سیالۍ د پای په شیبو کې کابل ښار ته ووت، د خلکو سره یې خبرې وکړې او د سیالۍ په اړه راپور برابر کړ.
د افغانستان او پاکستان د الف کرکټ ټیمونو ترمنځ د شنبې ورځې سیالي کڅه هم د اړیکو د جوړولو او د دواړو ګاونډي هیوادونو په سیاست کې د نږدې کولو په خاطر وه. خو دا چې افغانستان دا لوبه په لوړ توپیر د پاکستان څخه وګټله، خلکو د سیالۍ د جوړولو هدف ته ونه کتل، بلکې د پاکستان په وړاندې د افغانستان بریا په خوشحالیو، اتڼونو او نارو ولمنځله. دا سیالی چې په اسلام آباد کې د افغان او پاکستانی چارواکو لخوا له نږدې کتل کېده، په افغانستان او ټوله نړۍ کې د کرکټ مینوالو د تلویزیون له لارې کتله. د سیالۍ په وروستۍ شیبو کې موږ هم د کابل ښار ته ووتو ترڅو د خلکو ولولې او د خلکو مینه له نږدې وګورو. چې په دویم اننګز کې د افغانستان بالنګ وو، نو د هر ښه بال د کولو سره د خلکو امیدونه د بریا په لور نږدې کېدل.
خدای دې وکړي چې افغانستان یو ګټي، موږ افغانستان ته ځواب ورکړو.
خو کله چې وروستي یعنی په 15 اور کې د پاکستان وروستي لوبغاړی هم له میدان ووت او وسوځول شو، نو د کابل میشتو خلکو بېله خوشحالي ولمنځله. یو څو تنو یې ازادۍ راډیو ته وویل د پاکستان په وړاندې د افغانستان بریا د دوی تر ټولو غټ ارمان وو، هغه ارمان چې د شنبې پورس پوره شو.
خوشاله یم چې افغانستان پاکستان ته په
د افغانستان د
الف لوټل ډیر یو خطرناک ماته پاکستان ته ورغله او لدی ماته سره پاکستان باید وډار شي تاریخي ماته ته دا ورته
لدی وړاندې د افغانستان د کرکټ الف لوټل د لوب ټاس ګټلې وو او خپل د بیټینګ فیصله وکړه سرنګ چې لوب 15 اوریزه وا نو تر ډیره هڅه کوله چې لوب تیز پیل کړي په ټولو 15 اورونو کې افغانستان وکول شو پاکستان ته نسبتا یو لوړ هدف یعنی 155 منډه وټاکي خو د 155 منډو هدف پاکستان ته رختیا هم په یو غټ ټارګټ بدل شو پاکستان ونه شو کولای دغه ټارګټ په ټاکل شو 15 اورونو کې پوره کړي بلکې د 99 منډو په جوړولو سره ټول ټیم وسوځید او د 45 منډو په توپیر یې لوبه افغانستان ته وبایلله
محمود روشن د غزنی له زنخان ولسوالی څخه لیکلی وای پاکستان ته د اشرف غنی سفر او د کرکټ د لوبغاړو سره په دې سفر کې کتل وای ډیر ګټور و بل اوریدونکي دولت له هلمند څخه لیکلی دی وبخشي عبدالرحمن دولت له هلمند څخه لیکلی چې د افغانستان ټولو خلکو ته د کرکټ د ګټلو مبارکي وای اوس هم د خبرونې نمایي برخې ته رسیدلی او توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف یې اوروي
پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی هغه وزیر رد کړی دی چې ګوند د نوي حکومت په وړاندې د سیاسي اپوزیسیون د جوړولو هڅه کوي د هرات په زرګون اوسیدونکو پرون د ولایت ولایتي شورا د پخوانی مرستیال عزیز الله نجفی زاده پر وژنې د اعتراض په توګه لارین وکړ د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په لغمان او غزنی ولایتونو کې د تصفیوي عملیاتو په لړ کې شپږ وسلوال مخالفین وژلي او څلور نور ټپیان کړي دي د امریکا ولسمشر بارک اوباما په پام کې لري چې نن د اروپای مشرانو سره په کتنه کې د اوکرين په ختیځ کې د روسیې د پوځي ارغل په اړه خبرې وکړي د امریکا د پوز لیډر سیس په اربیل کې د کوردستان د کورواک سیمې لمشر محمد مسعود برزانی سره په کتنه کې د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد د جګړې په باب خبرې وکړي کرملین هغه راپورونه رد کړی دی چې ګوندی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د استرالیا په برزبن کې د شلو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه تر پلان سوی وخت مخکې پریږدي د ایران په بیلابیلو شهرونو کې د مشهور ظلمي سندرغاړي مرتضی پاشایی په زرګونو مینوال د نوموړي د مړینې په ویر کې لارو کوڅو ته راوتلی و د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړی چې پر هیواد باید د لویدیز بندیزونو سرچپه نتیجه ورکړي او د ګورجستان په پایتخت تبلیسی کې پرون شنبه د اپوزیسیون تر ډیر شجرو زیات ملاتړو د روسیې د حکومت د پالیسۍ پر ضد او همدارنګه د افغازیا او جنوبي اسیتیا د بیلتون غشتونکو پر ضد چې کرملین ملاتړ کوي لارین وکړ
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په لړ کې د شو بدو طالبانو له توپیره پرته هغه ټول وسلوال په نخښه کړی چې په دې سیمه کې میشتول او د پاکستان حکومت ستونزې پیښولې دا سرګردونی د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو عمومي قمندان په دې سیمه کې د روانو پوځي عملیاتو د 15 میاشتو د پوره کېدو په مناسبت کړی دی په دې اړه نور جزئیات له پیښوره د ازادي رادیو د خبريال زبیولا شفق پر راپور کې ووري
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د ډیورن کرخې د سرما د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې تر دې دمه د خو او بدو طالبانو له توپیر پرته د غټول وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات کړي چې په دې سیمه کې میشتي دوی هم دراز وایي چې په 13 میاشتو کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په اوږدو کې د دې سیمې نږدې 90 سلنه برخه له وسلوالو پکې کړي او هغه ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده دا سرګندونی د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو عمومي قومندان جنرال ظفر الله خان خټک د شنبه پورس د دې ایجنسی په میرلي کې رسنیو سره د خبرو پر مهال لوکړې دا هغه په خبره تر دې د ما په دغه عملیاتو کې تر 1200 زیات سختري وسلوال وژل شوی او همدارس د غوي 200 مرکزونه او پټنځینه هم لمنځوړل شوی دي خټک زیاته کړه چې په دغه عملیاتو کې د حقانی شبکې او د ختیس ترکستان غورزنګ په ګډون د خو او بد طالبانو له توپیر پرته ټول ترکستان نه خکړې دي
همنه یهان په جو اپریشن کیا ہے وہ آرمی کی گائیڈ لائن کے مطابق دی
وای مونږ چې تل تک عملیات کړی هغه مو د پاکستانی پوز د مشر پلا خونه پر اخی د توګه تر سره کړی دي په دې کې د خو او بد طالبانو توپیر نشته بلکې مونږ ټول وسوال په نخښه کړی چې ترورستانو په دې سیمه کې له پخوا راځي میشتو او د پاکستان حکومت یې ننګاوه د ظفر الله په وینا په سیمه کې د عملیاتو په اوږدو کې د حقانی شبکې تر استعمال لاندې ډېرې موټرې او نور جنگي آلات هم نیولې دي پاکستانی ځواکونو په شمالي وزیرستان کې د روان کال د جون 15 مینیټې راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او دا کوي چې په دغو عملیاتو کې تر دې دمه په سیمه کې میشتو سخت دریځه وسلول ته درانه طرفات اړولې دي. جنرال ظفر الله همدرز د امریکا د دفاع وزارت دغه وروستي راپور په اړه خوشنی وښوده چې وایي هغه تروریستان چې په افغانستان او هند کې تروریستي فعالیتونه کوي په پاکستان کې پناه ځایونه لري. نوموړي همدرز وویل چې تر دې دمه په پوځي عملیاتو کې د پاکستان لسګونه سرتیري وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي هم دي. یاد دې وي چې که څه هم د پاکستان پوځي مقامات په شمالي وزیرستان کې په روانو پوځي عملیاتو کې د سلګونو وسلوالو د وژلو ادا کوي، خو خپلواک او سیمه ییزو سرچینو لا تر دې دمه د دوی د دغې ادا پخلی نه دی کړی، ځکه چې سیمې ته د خبریالانو په ورتګ بندیز دی.
مخکمو وویل چې د کابل د دارالامان په سیمه کې چاودنې خبرېدل شوې دي. اسدالله لودین د دې پیښې جزئیات راوروي. راته وایي چې پیښه چیرته شوې ده او آیا تلفات لري او کنه؟ لودین صاحب مهرباني.
ډیره مننه څاروان صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. دغه انتحاري حمله د عیني شهیدانو په وینا چې د دارالامان د مزنګ ترمنځ د حبیبي لیسې مخ ته په عمومي سړک باندې شوي، په سیمه کې زموږ خبریال د عیني شهیدانو په قول وایي چې دغه انتحاري حمله هغه مهال شوي چې لیسې مینه د ولسی جرګې د غړي شکرې بارکزای موټر د تیرېدو په حال کې وو. تر اوسه امنیتي چارواکو فقط دا پیښه تایید کړې. د کابل امنیه قومندانۍ وایي حشمت الله ستانکزای وایي چې دوی د چاودنې غږ اوریدلی، خو په دې اړه تحقیقات کوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال چې لاینی شهیدانو سره خبرې کړي، هغوی وایي چې دوی زخمیان لیدلی دي. دوی وایي چې د شکرې بارکزی ډریور زخمی شوی دی، خپل هم زخمی شوی دی. دغه راز په سیمه کې یو جسد موندل شوی چې په اغلب ګومان دوی وایي چې دا د شکرې بارکزی لور ده. موږ چې د استقلال روختون له چارواکو سره خبرې وکړې، دغه روختون هغه سیمه ته نږدې دی. د استقلال روختون یو ډاکټر د نوم نه خودو په شرط ویل چې دوی ته لسمینه 15 ټپیان ورغړل شوی چې تر ډیره ملکیان دي. خو په دې اړه امنیت چارواکي وایي چې موږ څېړنه کوو او وروسته به د دې چاودنې یا د انتحاري حملې د تلفاتو په اړه نور جزئیات اوریدونکو ته ورکړو. تر اوسه چې مسؤلیت هم په غاړه نه دی اخیستی.
مننه اسدالله لودین. ویلي چې د کابل د حبیبي لیسې مخته د دارالامان په سړک باندې انتحاري حمله شوې ده، او ظاهرا د دې حملې هدف د ولسی جرګې یو مخکښ غړي شکریا بارکزی و. د دې پیښې نور جزئیات به د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې واورو.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه هر سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجې پورې په منځنۍ څپه 12.5 دیوي دوام کوي. د ماښام له 2 بجې وروسته په همدغه څپه د امریکا شخه آشنا راډیو خبرونه اوریدای شئ.
د ژوند رنگونه.
نوم علی شاد، اصلا د پکتیایم او پلان په شدای سالین کې زندگی کوم او وکیل دی شدای سالینم.
که دی په وختو په خلرات وای چې خلکو بخپلی کوټی سره قم تاو دولی
زغال خستل او غ زغال به منزل لغه به وچول به بیا غ زغال تازه کړ لا به منکل کې کی خلص زندل نه اند باور نه وته.
تاسو خپل په کور کې کوم شین نه کار اخلي
په دغه زغال او تازه کول نه ملکه ډیر پیګو اسه. خو بیا لرګي سیزو په چاره کې هغه چې زغال شي بیا غ منکل کې کی غدو پایو وتا کې ما سندل نه دی وتکیل
کومه خو بس غال نه اینی ولی
ایمو اټول پامیل خراب کړي وو اټول به هسه پراته وو. خو بیا همسایه و کور آباد راغل چند نارنجان خلی کر چول چند مستیر کول چند اچار هر کول بس بیا خدای خود کرو
سرقم و ده از غال خنه و تازه کری که تنگه
ده از غال یخد نه و تازه کری یا دوم تجربه نه و چه اغا سعی اساس پت کی یا نارنجی و پتخه پکی دی کنه.
وضعیت ده سرقم و کلغن را توای سر ده گنگس و تنگه و
بخی پزان نپیدو بخی به حیث و فقط بویج که کما دواد خوالن ده طول به حیث پراتو.
لغه وروست بیا کومی خبری پا نظر که نیسی بیام زغال و ننیسی
ده خبری پا نظر که نسو چه زغال باید خ تازه شی اغا زغال باید خ پا ایرو که خاکستر که پت شی بیا یو نارنج پتخه پا کی دی بیا انشالله بیا کم تکلیب نیشتا و تا.
مخکخ خزی
احمد شیبرم. السلام علیکم. د مخکښ شوزو په پروګرام کې هیله ارزو را سره میلمنه ده. دا متعلمه ده لدی په واورو چې سهیل لري څومره امکانات ورته شته چې خپل هیلو ته ورسی شي او دنجونو د ستونزو د هواري لپاره باید څه وشي. هیلارزو مننه چې د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه را سره اخیستله. لمړی که تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته ووایست چې سر له اوسه چې لا په لیسک یاست څه هیل لري؟
تاسو نه مننه. ارمو تعلم زین آرزوگان لری او همداس هر انسان سرنگ تاسو ویلی یا متعلمه ایما نو دیما دیره هیله پده ایفه کدی چه معرف که زین تغییرات راسی او دی معرف سیستم جور سی زکر چه کم مشکلات چه معرف لری اغا مج اره او رز وینو او دیره وینو.
تاسو فکر کوی سه پا معرف که ستونزی دیده باید سویلی سه افغان جونی پرمختګونه کی؟
والا معرف چې دا خو تنا د جلکانو لپاره نه ده بلکې د هلکانو لپاره هم ده. خو طبعا جلکان تر هلکانو ډیر مشکلات لري چون په ډیرو ولایتونو کې جلکان ته ډیر کم امکانات دي او معلمان هم ډیر روزل معلمان نه دي او ډیر داسې معلمان نه دي چې خپل دشتې کې تخصص ولري او کتابونه ډیر مشکله پیچلي او ډیر غلطیان لري چې معلومانو ته پوهیدا مشکله ده. ولایتو کې بیا شاګردان له ستونزو سره مخامخ کیږي. حتی موږ چې په مرکز کې درس وایو داسې ډیر شان ده چې موږ معلومان په هغې باندې نه پوهیږي. نو دا طبعا چې ټول شاګردان سره ډیر مشکلات لري.
تاسو دې ته اشاره وکړه چې په ولایتونو کې ستونزې ډیرې دي او متخصص معلمان نشته. طبیعي خبره ده چې په داسې هیواد کې چې په ځینو سیمو کې جګړې وي د معلمانو روزنه وخت غواړي. نو فکر نه کوي که چیرته دغه ستونزه وي د ستونزې له موجودیت سره سره باید یوه متعلمه څه وکړي چې خپلو هیلو ته ورسي؟
زما په اند سمه ده. دا موږ ټول منو او دا باندې موږ ټول پوهیږو ستان داسې یو مملکت ده چې معلمان مکتبونه ډېر مشکلات لري. خو د حل لاره یې تر ټولو ښه حل لاره یې دا ده چې تعلیمي نصاب ته توجه وشي. یعنی تعلیمي نصاب باید داسې ولیکل شي چې یو هر معلم پرې پوه شي او هر شاګرد پرې پوه شي. او دا ما په اند تر ټولو ښه د حل لاره ده چې نصاب ته ډېره توجه وشي. خو بیا ځکه چې یو مشهوره جمله ده وایي هغه خلکو چې ډېر شیان لاسته راوړي دي هغوی ډېر مشکلات لیدلي دي. نو د ژوند کې همیشه مشکلات وي خو که یو نفر وغواړي او کوشش وکړي بیا هم کولی شي چې یو شی خپلو هیلو ته ورسیږي. خو مهمه دا ده چې خپل هغه آرزو چې لري هغه خپل د ژوند هدف وټاکي او د رسېدلو لپاره کار وکړي. خو چون ځان په هغه عمر کې نه دي چې هر شی چې غواړي هغه خپله لاسته راوړي. یعنی طبعا په دې هغه عمر کې دي چې مور ته پلار ته فامیل ته محتاج دي. نو په داسې حال کې زما په اند دا د معرف وزارت ټولو لویه وظیفه ده چې باید تعلیمي نصاب ته ډېره زیاته توجه وکړي. افغانستان داسې یو مملکت ده چې امنیت پکې نشته. ډېرو ولایتونو کې اصلا مکتب نشته. ډېر خلک ډېر معلمان روزل معلمان نه دي داسې معلمان نه دي چې هغوی په خپل رشتې کې تخصص ولري. نو بیا هم که کتاب دومره مشکله لیکل کیږي چې حتی هغه با تخصص معلمان پینو پویږي نو دا زما په اند ډېر لوی ظلم ده چې په شاګردانو باندې او د افغانستان په تعلیم باندې کوي.
هیله ارزو له دې مشکلاتو سره سره تاسو څه هیلې لري؟ څه غواړئ چې په راتلونکي کې څه وکړي او کوم هدف ته ورسئ؟
زما تر ټولو لوی هدف زما په ژوند کې دا ده چې هغه مشکلات چې ما د مکتب په دورې کې ولیدل هغه یو بل شاګردونه ګوري که د ما په عمر یې. زه بیا هم په داسې کورنۍ کې ولم چې یعنی پلار مې له ما سره ډېره مرسته کوله. خو دا مرسته شاید له یو بل کوچني سره پلار یې ونشي کولی او داسې کوچنیانې چې ډېر مشکلات لري او زه غواړم دا مشکلات حل کړم. کوم مشکلات چې په معرف کې شته.
یعنی تاسو غواړئ چې په راتلونکي کې د معرف په برخه کې کار وکړئ؟
بله. او چې ماشومانو ته د هغوی هغه حقوق ورکړل شي او د دې په هکله چې ماشومان مکتب په خوند ولولي او دولس کاله مکتب په اجازه او حداقل مکتبو ته دا زده کړي چې علم داسې یو شی ده پوهه داسې یو شی ده چې د دوی په درد خوري او له پوهې سره مینه پیدا کړي.
هیله جان ارزو تاسو د مرکې په پیل کې دې ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې تعلیمي نصاب خراب ده او دا تور مو پوری کسي متخصص معلمان نشته. د دغه دوه عمده ستونزو په موجودیت کې بیا هم فکر کوي چې تاسو خپل هدف ته رسیدلی سي سي څو کال وروسته به داسې یو حالت وي سي تاسو په پیغه کې مرسته کوي سي نصاب سم کوي او د تخصص مشکل حل کوي؟
وګورئ دا کوم د سدې لو یا ناممکن شي نه ده. د نصاب جوړول کتاب چاپیږي، پیسې مصرفیږي، هم کولای شي شی ولیکي، هم کولای شي بد ولیکي. او په هر مملکت کې دا کار کیږي، هر مملکت دا کار کوي. نو طبعا زه په ځان باندې باور لرم او زه فکر کوم چې دا کار کومه د خپل د هیواد لپاره، خپل د هیواد د ماشومانو لپاره او ان شاء الله تعالی.
هیله ارزو مننه چې د مخکښو شذو په پروګرام کې ملاسه جراډو سره برخه واخیسته.
له تاسو نه مننه.
جوان پا شیبو کی
جوڑون کئی ومان نیازائی
عزت منو اوریدونکو سلامونه می ومنم. د نن خبرونه مو د وردګو، غزنی او پکتیا د میرمنو افغانی لباس ته ځانګړی کړی ده.
دغه 15 متر کناویز خپل ما کمیس کړی.
دا مطلب به زه ومان او وغمر شیدی درته وړاندې کړو.
درمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د افغاني جامو یو لرغونی شکل چې تر ننه یې میرمنی اغوندي د میرمنو ملي یا افغاني لباس دی. د میرمنو دا جامې د ګنډلو، تارونو، مریو او نورو ښایسته شیانو د کارونې له مخې له یوې سیمې تر بلې فرقونه لري. د کندهار لور ته سپین خامکی جوړیږي، نو د پکتیا، پکتیکا او غزنی میرمنې په چرمو، زرتارو او ریخمو کښیده کوي. په ټټر، خلو او مټوپوریا د مریو ځونډي ټومبي. د میرمنو دا ډول جامه د سیمو ترڅنګ د قومونو ترمنځ هم پالل کیږي. خزمنی یوه او بلاله جامو هم پیژني چې د کوم ځای اوسیدونکي ده. پایل به له غزنی وکړو. وشپېته کلنه شابیبي پراته وایي چې د غزنی په اندړو کې به پخوا میرمنو څه ډول افغاني لباسونه رغول، ټوکر به یې څه وو او په کومو تارونو به رغېدل.
سې د مخ په وختو کې وو، یو ول وو او یو زرتا. په وخت کې د مری دونه نه کړی دی، هغه نو پوخ کار وو. لا سوچا وری کوم هغه هیڅ خرابې نه درلود، ول خو هیڅ خرابې نه درلود او د زرتار څه وو د بلکتوري دو ډیرو خلکو به ول کار او زرتار نه بیا نو دی غو په څنګه د مری او جنان ملر وو. دا به مرتو او د افغاني کلی به جوړ کړو. ډیرو خلکو به جولي اخیستې د افغاني کلو د پاره چاو چا به بنارس اخیست. دغه دوه د مخ په وخت کې کاری دی. مری نوې کالم سپک ولو رخت نو کدرته وایم چې دغه 15 متره کناویز خو یو مخپل ما کمیس کړی.
ل میرمن شبیبي به د هم ورو چې اوس راوړ څنګه دی.
بیا مری پیدا سوی، دغه مریو کار را شروع سولو. د مریو چې ګنډو نه جوړېدو، ل مریو چې ماټې جوړېدې، ل مریو چې ټول کالي جوړېدو ډېر بدرانم وو. او مری دا یو خاصیت لري که یو تار خطا سي نو خرابېدل لري. اوس هم کمیسونه دي ډېر درانم دي، هغه د مخ تر کمیسو مریو کار دونه مزهدار نه وو لکه د ولو د زرتار.
میرمن شبیبي به د هغه کمیس کیسه هم راته وکړي چې خپلین ګورته یې جوړ وو.
ما یو کمیس جوړ کو په پاکستان کې مې زوی کوزده کړی و، خارج کې به غوښته یم کور و مې لګل. اعتبار وکه سنګور مې ویل ول 14,000 ډالر له ما چې غواړي نه ورکو. نو اوس خځې تکلیفونه باسي ښه شیان جوړوي، د مرویو، د زرتارو.
د پلار له کور نه وي په خپل کور کې کمیسونه هم وړي. میرمن شبیبي وایي چې په خوا درې جوړه کالي رواج و خو اوس ډېر شوي دي.
نو یو تم درې کمیسونه ورکول، دغه سی جوړ کړي دی. وس غوندې نه وس شپارسم دی، شلم دی. هغه وخت بلاړې ان ډیر خلک دونه لوی لوی کالي نه کوي لکه دا ما سي درته وې 15 متر یو کمیس نه، وس بل 10 متر یا 8 متر زیات کمیس نه.
اخلا
آغلی نعیمه غنی د میدان وردګو اوسیدون کده و مان د وردګو زنانه لباس پاره مرکه ور سره کړی ده. دلیه د اوریدلو بلنه درکوم.
درته وستی چې ستاسو لور ته دا افغانی لباس چورته وای، مطلب می داده چه دا گند و خلی و چرمی و زرتار دا چه ورسره دی. دا لباس پا طول و وردگو که یو داول دا بیل بیل دا
طول و وردگو که یو داول دا خو طول سیمه که بسور داولا سادر پینزه داولا لباس شده دیش پارا سیمه که اغا یعنی که واغون دی پرادای نخکاری گی. مثال پا داول یو رقم ملی لباس دی چه پا چرمو باندی لامن گریوان و لستون خلی جوری گی ده که سپینو زر گرنم دیر زیاد کارول کی گی لامن پری خودل کی گی غیرانون چه مگر توای سپینو زر روپا یغا پی گندل کی گی. بل ډول دی چې پاره کې لمن باندې ولای سي خودل کې یو یوړه چرمه سره ماتيږي او لستون خړې غریوان بیا دې په لاس باندې ګندل شوی چې هغه دوختونو کې بیا زرتار دوخت شته دی بیا دې ساده دوخت دی ترشمار دی یعنی رقم رقم دوخت باندې هغه ګندل کېږي وال ورته وایغه باندې ګندل کېږي او بل رقم دی چې بیا ساده کالی وي یعنی تنه په لمن باندې لای سي خودل شوی لستون او هغه ور سره ساده وي دا یعنی په عمر خځه زیات دا غوندي په دې کې سپین زر غاڼه کارول کېږي یو رقم لباس دی چې هغه ته مو رخت کړی لباس وایي چې فکر کوم چې ټول لارغونه لباس په ماغه وی هغه داسې دی چې رنگ رنگ ټوټې راخستل کیږي خو ځمونه کې لا څوره رنگ لا ورېښمینه دغه جوړې دا ودا ډېر یعنی مجلل لباس وو هغه خلک واغو سچ یا بده خان خزه یا بده ملک خزه و د واده کمیس بو
دغه ټوټې چې تاسو ویلې دا د لمن کې په لستونو کې
په ټول برخو کې وی مثلا پنځه رنگه انتخاب شول زمونه له پنځه رنگونو جوړې کې بیا په یان ته په ټول په ولاړ اچول کېږي ټوټې بیا کله چې د چرمه ځای ته د لمن راورسېږي هلته په وګدو باندې یو رنگ ټوټه چول کې بغي مند یا چرمه ماتيږي بیا هم د لاس کار پکېږي او ولستونی هم څورنګوي او غریوان کې بیا معمولا غریوانې خودل کېږي یعنی پلاس باندې ګنده شوی غریوان ته خودل کېږي
په نورو سیمو کې مریم کاریږي د وردګو د مریو رواج ته کنست.
بله په وردګو کې د مریو رواج په خام ډیر زیات او بیا د یو څوکلو کې لمنځ ته لوي خو بیا ډیر زیات شوی دی. مری داس کارول کېږي یو رقم دی چې یو دنه غریوان روخ کې مری نه روخ کې بده څور ډول کالی سره غسل کېږي او یا هم د مټو سر باندې یو رقم هغه جوړیږي چې مری نه شکل سکونج شکل جوړیږي هغه په مټو باندې ټینګیږي او دغه نه زونډی جوړیږي چې د مټ سره یعنی کارته راویزان وي او په غریوان په کاتنې برخه کې هم د راویزان وي د زونډی یعنی کارته زړی ده. وردګ ولایت د غزنی خو په غیزای کې مری کار زخت زیات ریواج دی او اوس په مرکز د وردګ کې زیات ریواج شوی
په دې ورستو کلونو کې ځینې ټوټې له نورو یوادونو راځي مخصوصا له هند راوړل کېږي بنارس ورته وایي دغه جولې چې ورته وایي دا د شیانم ستاسو خواته راواج دی خلک د دوه کمیسونه کوي او نور ټوټې کاروي
کله چې کابل ښار ته ټوټې راځي غزنی ښار ته یعنی د هدي ښار د ورځې ټوټه راشي هغه مغه اخیستل کیږي خو دغه جوله چې تاسو خو ده یعنی ډیر په خوانه په رواج و لکه یو ملي هغه د چورته وای تور چکان مو ته جوله راوړه یعنی هغه ډیر په خوانه رواج و بیا ورسته لمنځ ته للی اوس بیا پرشوي ده. فکر کوم وخت هم د پاکستان راول کده چې وخت به هندستان ورته وای یا په هرات کې فکر کوم چې جوړېدل دغه ټوټې لږه زینب راول کېدل
کوم رنگونه ډیر خلک خوخی
په توګه په ورته ولایت کې لکه نور کلیواله سیمه کې ډیر شوخ رنگونه خاسته ښکاریږي او دا شوخ رنگونه سور ده شین ده زیر آبی فیروزایی دغه رنگونه هم دا شوخ رنگونه چې یعنی د کلیوال طبیعت سره ډیر خلک کېږي هغه رنگونه یعنی هلته ډیر کارول کېږي د تور او سپین د ساده رنگونه دومره غنه لري
دا پیغلې چې ودیږي دوی ته څو جوړه ده سې کمیسونه ورکوي
مونږ چې ولور دی غنجلې زیات وینو پلار کوشش کوي چې لباس هم ډیر وخت چې خلکو د خبرو نخلاص شي ولور په وخت او یعنی شل جوړه هم کېدل چې داسې مونږ نه ویل سالوي جوړه لباس درلود په خپل واده کې
یو رخت کړه کمیس چې ده.
بله
په دې باندې څومره مصرف راځي
دا ته ټوټي پورې فرق لري که
فرزن کبري خمي ټوټه
فکر کوم دا څنګه هم شته 40500 پورې به راشي ځکه چې 2000 غاڼه کې سره وکړول شي.
زې زرمت ته باور شو او به ورچې د پکتیا لورته د جامو په خونې راواز څنګه وو
مې بدرې ده یم خو ته بلم با دا غدي چرمې بډېرې کې دې په ماشون باندې به کولې زمانیم جوړولې کندونه بیا کول لستونې بیا په جوړول او دیوله به یم کول مټو لستونې مټکولان دا به ټول زرمت خد دومره دومره مری به ورځلول دا دې غازنې دې خو خلکو کارونه خمین وو چې دغه خو خلکو تسلوار وو یا نه بیم کې خو به اوس هغه خلک مونږ کوي
عزتمن اوریدونکو نه پوهیږم چې اوسنۍ راوښ به څنګه وي یو ځل بیا میرمن بدرې
د مارو یو ډیر ته وسپې خټ مارو یو ډیر کاندو یو غو دغه جوړې کمیسونه چې دی جوړې بیا یې برسره په باندې دی او وس دغه شیان ډیر کاندو کې دغه ټول د بی راوړي هغه برسره په باندې تیار کمیسونه راوړي د سینې جوړې یو لستونې جوړې دې تار کار وسپې کم سوې دې خټوک نه کوي
له مېرمن بدرې څخه به دا هم وورو چې د دوی لور ته اوس راوځي کمیس په سو جوړیږي
په دوی سره باندې چکان تیار ګڼډ خو دې په دوی سره تمامي کمیس ورېښمن هبه نارس کې یا جولي
راځي د هغه چا خبري هم وورو چې په خار کې اوسي او افغاني لباس ډیر خوښ دی
زمانه مسخه ګلانی ده افغاني لباس می ډیر خوښ دی ډیر خوکل ده او لنور کالیو نه ډیر زیات فرق هم لري او زما خو د خوست می ډیر خوښ شو رنگونه او دا کار لکه ډیر شیک کار درلود رنگونه دیابل سره ډیر خوښ کار ده د فرق خپل ټوټه تو یو رنگ ټول ساده او بخمل نه زما خپل دا رنگونه لکه تور او تیر رنگونه می ډیر خوښ دی د فرق رنگم لکه تور ته نشته او ډیر خوکل بریخ دیر ساده کار در لود مره کار در لود خو اور سره د سکه کارونه او د شان دیرو
د کابل د نیوی خر دکاندار حسیب الله افغانی جامې پلوری لده به وورو چې د افغانی جامو کاروبار څنګه دی او کوم ډول خلک ډیر خوښوي
که اینا یک شخص بنارس است که از مود سابق هم است و فعلا هم میچله دیگه از کتونی است
دا چې ده دا بنارس ده دا پخام رواج و اوس هم خریدار لري دغه څنګه ته کتانی ده خلک دام خوښوي نسبت نور افغانی جامو ارزان او سپک ده ل 2000 نیول تر 5600 پورې پیدا کیږي بل ډول دا کنا ویس کمیس ته ټوټه په خام رواج و اوس هم خ بازار لري ډیره مشتریان لمون څخه نویانو توړي خو کوم ډول لباس چینن سبا ډیر عام شوی اغه ته مو کوچیانه لباس وایو چې ګنډ او خلی لري په مریو زرتار او چرمو رغيږي تاسو د افغاني لباس د بازار پښتنه وکړه تر بل هر وخت نن سبا بازار خده خلک ډیر خوخوي بهر تیمړي تر ټولو ګران به کمیس مو همدا کوچیانه دي چې ریخم ور سره کار شوی وي او ټوکرې کناویز وي ټیټ نرخ د کتانی جامو ده مخکې میادونه وکړه
عزت منو اوریدونکو د نن خبرونه هم دومره وه کوم د ازادې رادیو د خبرونو په اړه لیکونه راستول پاتې مو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 لاسیا 2 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا اجازه غواړو بس یاو په عزت اوسئ
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com I'm not the one who's running away.